د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافې همت ظاهر کاروان خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. د دې اونۍ په خپرونه کې په افغانستان کې د نشې موادو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور حال درکوو. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په 22 بیلابیلو عملیاتو کې د نشه موادو د قاچاق په تور 38 کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات په ننګرهار، نیمروز، بغلان، سرپل، بدخشان، کابل، بادغیس، خوست او هرات ولایتونو کې شوي چې په نتیجه کې 38 تنه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له دې کسانو سره 9 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد لکه هیروین، تریاک، چرس، ټابلیټ کاګولۍ او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. د 1990 شمسی کال په لومړیو 3 میاشتو کې 211 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او دوسی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د سیړون لپاره استول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي چې 211 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په 106 تیا پیښو کې نیول شوي چې په دې ډله کې 12 ښځې، 2 بهرنیان او 9 تنه د ملکی خدمتونو مامورین ول. له دې کسانو څخه څه د پاسه 855 کیلوګرامه هیروین، 380 کیلوګرامه ډیر مورفین، 4409 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه 1200 کیلوګرامه چرس، څه د پاسه 14 کیلوګرامه شیشه کریستال، 4109 ټابلیټ کا ګولۍ او 500 لیټر الکولي مشروبات او کیمیاوي مواد نیول شوی دي.
په نیول شویو کسانو کې 18 تنه غوښتل چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هیروین هندوستان او سعودي عربستان ته قاچاق کړي. په دې قاچاقو کې د عامه خدمتونو کارکوونکي، دغه ډول لادي سرتیري څخه نیولې بیا د ملي امنیت کارکوونکو، پولیسو او ملي ځواکونو تر جګړن پورې نظامیانو هم لاس درلود چې قاچاقونکو ته یې اسانتیاوې برابرولې او یا هم په قاچاقو کې ورسره شریک وو.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال په لومړیو 3 میاشتو کې د یوې خځې په ګډون 109 کسان د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له یو څخه تر 60 کالو پورې په بند محکوم شوي دي. په هرات ولایت کې شپږ کسان د نشه یي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې دا شپږ کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په انجیل ولسوالۍ او هرات ښار کې نیولې دي. لومړی عملیات په انجیل ولسوالۍ کې تر سره شول چې د نشه یي موادو 2 تنه خرڅونکي له 500 ګرامو هیروینو او 340 ګرامو شیشیا کریستالو سره ونیول شول. او په دې ولسوالۍ کې د دوهم ځل عملیاتو په ترڅ کې د الکولي مشروباتو د تولید یو کارخانه کشف او په توری یو تن له 160 لیټر الکولي مشروباتو سره نیول شوی دی. دا یادونه ورده چې درې نور کسان هم په بیلابیلو پیښو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو په تور لاس په لاس نیول شوي چې 4 کیلو او 10 ګرامه هیروین هم ورسره ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې اونۍ په مناسبت د نجونو او هلکانو د ټیمونو بایسکل ځغلولو سیالي وشوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا سیالي د پنځشنبه په ورځ په داسې ډول ترسره شوه چې سیالي کوونکو دا شهر بدرګه کاوه چې نشه یي مواد انسان تباه کوي. دا یادونه ورته چې د بایسکل ځغلولو دا ټیم د کابل له دې سبس ولسوالۍ څخه روان او تر کاپیسا ولایت پورې به 45 کیلومتره لاره ووهي. یاد دی وی چې دا سیالي د بایسکل ځغلولو فدراسیون په همکاري جوړه شوه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د غزنی پولیسو کابل او ننګرهار ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د غزنی ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه هیروین په بس کې له کندهار څخه کابل او بیا له هغه ځایه ننګرهار ته قاچاق کړي.
درې سو درې موټر چې په هغه کې دوه مسافرین د کندهار د پاسه د کابل او د کابل څخه ننګرهار په لور یو دی د انرژي په کوټیو کې 10 کیلو د هیروین د دوه نفرو سره د سپندې په ساحه کې دستګیر شول.
دا یادونه ورده چې غزنی د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوی او په دې وروستیو کې پولیسو د نشه یي موادو د قاچاقو د څو پیښو مخه نیولې ده.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د نشې موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور.
I just briefed the UN Security Council.
مال افغانستان او غونډوي هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ.
په کندهار کې د کوکنارو د کښت کموالی.
پس پښتانه سرکړ د کندهار په ولایت کې د نشې توکو کښت د تیر کال په پرتله ډېر لږ.
په کورونه کې د معتادینو علاج.
په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټریننګونه ورکول کیږي.
او د خبرونې په پای کې ډراما هم لرو. ملګری ملتونه خبر ورکوي چې د نشې موادو بازارونه په چټکۍ سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې غوښتنه هم ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدودوف د سې شمې په ورځ وویل چې په نړۍ کې د تاریاکو کښت تر پخوا په سلو کې 15 ډیر سوی او د نړۍ د تاریاکو لویه برخه په افغانستان کې تولید کیږي. خو د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې د تاریاکو د تولید اصلي علتونه دا ګڼي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشې موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري نه کوي او دغه ډول د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه نیسي چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت، د تریاکو تولید او په نړۍ کې د نشه یي موادو مارکیټونه پراخ شوي او د دې موادو غوښتنه هم په بېساري ډول ډېره سوې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدودوف د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بېساري توګه ډېر سوی دی. ښاغلی فیدودوف په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ستونزې ته په اشارې سره وویل چې دوی به د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه مبارزه کوي.
I just briefed the UN Security Council.
مال افغانستان او غونډوی هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ. د 2014 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ په نړۍ کې د تریاکو تولید په سلو کې 15 ډیر شوی دی. تیر کال په نړۍ کې 10.5 ټنه تریاک تولید شوی چې دا د یو این او ډی سی ادارې د کار لپایل څخه بیا تر اوسه پورې د تریاکو د تولید تر ټولو لوړ اندازه ښیي. له دې تریاکو څخه 9000 ټنه یوازې په افغانستان کې تولید شوی او په دې هیواد کې د کوکنارو کښت اوس هم د پراختیا په حال کې دی.
له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی رئیس وایي دوی هڅه پیل کړې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د قانون د تطبیق لپاره لاره هواره او د مافیایي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې هیوادونه هم راګډ کړل شي تر څو افغانستان د مالی او سیاسي ملاتړ له پلوه پیاوړی شي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی انتقاد کوي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره صادقانه همکاري نه کوي. دا زیاتوي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د نشه یي موادو له ستونزو سره سیاسي چلند کوي.
سره له دې چې ملګري ملتونه او نور امنیتي او اقتصادي سازمانونه له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي، خو بیا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري کمه شوې او له دې سره په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او نړۍ کې خرڅلاو ډېر شوی دی. د افغانستان ډیری ګاونډي هیوادونه نشه یي موادو او قاچاق ته په سیاسي سترګه ګوري چې دې کار له نشه یي موادو سره مبارزه باندې منفي اغیز کړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی شاهزاده شاهد په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مافیایي ډلو آزاد فعالیت د نشه یي موادو د زیاتوالي ستر عامل بولي. ښاغلی شاهد وایي تر څو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه نه شي، افغانستان یوازې له دې ستونزې سره مبارزه نه شي کولای.
جامعه جهانی یا د سیمې هیوادونو په شکل نه، بلکې قاچاقبران چې دي ملي یا منطقوي یا په جهانی سطح باندې هغه قاچاقبران د هغوی د گرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات دپاره جدي اقدامات نه کېږي، او کله چې تقاضا موجود وي په هغه اندازه باندې عرضه هم وي، نو چون قاچاق یې بهر ته کیږي او قیمتونه اوچت دي، دلته غریب و خلک هغه تشویقیږي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ته د گاونډي هیوادونو للارې د کیمیاوي موادو قاچاق او د دې هیوادونو للارې نړۍ ته د نشي موادو ترانزیت په نړۍ کې امنیت او ثبات سترګواخ بولي او په دې برخه کې د ویسمیزې ستراتیژي پر جوړېدلو ټینګار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو د غشتنې او نړیوالو بازارونو په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
اوس کندهار ته ځو او د هغه ځای د کوکنارو د کښت حال درکو. په کندهار کې د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست سرشکار په دې ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د بدیلو کښتونو له امله په کندهار کې د کوکنارو کښت کم سوی او د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د تیرو کلونو په پرتله د بزګرو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی، خو هغه بزګران چې کوکنار کري وایي دا کار د مجبورۍ او بېوزلۍ له وجې کوي. په دې اړه له کندهار څخه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي د کروندګرو سره د نړیوالي ټولنې د بدیلي کښتونو د ترویج په برخه کې د مرستې له امله سږکال په کندهار کې کم کوکنار کرل شوي وه. د شکران په خبره سږکال په دې ولایت کې پر 3000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وه چې 1000 هکتار بیرته د کروندګرو لخوا په خپله خوښه مات شوي.
خوشبختانه سږکال د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت د تیر کال په پرتله ډېر لږ و چې پروش کال تقریبا 15000 هکتار وو او سږکال 18000 هکتار وو. او بیا هم خوشبختانه چې د دې د کمښت علت دا و چې تقریبا د انګلیسي د محترم ویسې د پاڅ څخه باغونه وو، د پستې جوړ شوله، د چیلې سیستم یا د ټي سیستم د انګورو باغونه وو، او د کاډیب څخه د پاڅ څخه د محترم ویسې د پاڅ څخه د چرګانو فارمونه وو.
د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس زیاتوي چې شش کال ورسره هیڅ کوم ارګان د کوکنارو په ماتولو کې مرسته نه ده کړې. له همدې امله لکه څنګه چې شایي هغه ډول د کوکنارو پر ضد کمپاین ترسره نه سو. که څه هم اوس د کندهار ښار په نږدې ولسوالیو کې د کوکنارو کښت شول سوی، خو لا هم په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې موسمي کوکنار کرل کیږي. د دغه کوکنارو کروندګر او نشوهونکي لا هم کوکنار کرل خپل مجبوریت بولي. دوی وایي د بې وسۍ او سختې ناچارۍ له امله یې د کوکنارو کښتونو ته مخه کړې ده. احمد الله ولی احمد چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د موسمي کوکنارو نیشوي په دې برخې د دولت پر نه همکاري هم نیوکه کوي.
نو راغلی ورور دغه ایل توخاري کاروبار د خنیشتي نو سو ولا غریبی نسته، بل دند نسته، راماجر شي نسته، کښت کاروندا نسته، پاته سو د بیا میا تی سره ویل او تی دا راغلی په دفاری کښتۍ پر کاروبار کوم سو آیا لوني برابر
دی. زه د خاطر سره راغلی هم تل نیشو ماجر جو پاری کاجو د دې لپاره چې د اجازه د پاره نه پکې پیدا کو په شهر کې دا شی نه لرو په بازار کې موږ یو کار برابر کوي پاره وکړو نه په پرې کې مرته برابر دي نه بل کار نه بل کار چې موږ پاره وکړو موږ پرې کېږو په دې خطر باندې تر ازو په لپاره کار په یاد لپاره ګورنال نه پسی.
سره د دې چې په تیرو درو کلونو کې د کندهار په میوان جړی او پنجوایي ولسوالیو کې د فورزون د پروګرام د لارې د بزګرانو او کروندګرو سره د شاوخوا 22 میلیونه ډالرو مرستې سوي. چارواکي وایي چې دغه مرستې پر ځای لګېدلې، خو کروندګر وایي چې دا مرستې په سم ډول تر خلکو پورې ونه رسېدلې.
صادق رښتینی وایي چې ویلې په کندهار کې د کوکنارو کښت تر پخوا کم سوی دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس په کورونو کې د محتاجینو د درملنې موضوع څېړو. په دې وروستیو وختونو کې ځینو نادولتي ټولنو په کورونو کې د محتاجینو درملنه پیل کړې ده. دوی هغو محتاجینو ته د علاج زمینه برابروي چې د صحي مرکزونو پر شرایطو برابر نه وي او یا د هغو محتاجینو درملنه کوي چې کورنۍ یې په صحي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکوي. دا چې په کورونو کې د محتاجینو درملنه څومره مؤثره ده، د دې درملنې عمده برخې کومې دي او د روغتون له درملنې سره یې توپیرونه څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د چتر په نوم د څو نا دولتي ټولنو د مشر محمد نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په کورونو کې د محتاجینو درملنه څومره ضروري ده.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولی چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تګ توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي.
دا درملنه تر دې مهاله څومره ګټوره او مؤثره تمامه شوې ده؟
د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی د هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې ده د هغې سره موازي مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کیدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور د خپل کور کار وکړي. زمونږ هغه د تداوی ټیمونه د دوی کور ته هم تربیوي پروګرامونه لري. هغه د معتاد درملنه کې دوی فامیل ټول غړي شامل دي، نو نه تنها معتاد بلکې دوی ټوله کورنۍ د مخدره موادو د اضرارو څخه هم خبریږي او د درملنې طریقې هم یادوي.
کورنۍ درملنه کومې عمده برخې لري؟
زمونږ هغه ټیمونه د دوی سره کار کوي چې دا معتادین څنګه وهڅول شي چې هغوی خپله درملنه په خپله وغواړي. بیا معتادینو ته او د معتادینو فامیل ته د مخدره موادو اضرار او د هغه تداوی هغه طریقه هغه معلوماتونه دوی ته ورکول شي. د صحي خدماتو او درملو ورکونه ده او د هغې هغه طریقه ښودنه ده، هم معتاد هم فامیل ته دوی سره سلا مشورې وشي چې په څه ډول دوی اوس د احتیاط نه ځان خلاص کړي. بعضی مهارتونه دوی ته وښودل شي چې دوی کله ډیر د فشار لاندې راشي څنګه کولی شي چې فشار تحمیل کړي خو بیا مخدره موادو ته لاړ نه شي، یا بعضی حرفوي زده کړې یا بعضی نور مهارتونه دوی یاد کړي چې یو خو دوی هغه خپل وخت پې مصرف کړي، دویم بېرته راونه ګرځېږي، او دریم دا چې یو څه عایدات هم لاسته راوړي. د تعقیب په برخه کې د زموږ د صحي ټیمونه د دوی سره په دوامداره ډول باندې کار کوي.
د کورنۍ درملنه معمولا څومره وخت نیسي؟
دا معمولا د 1 میاشتې او 15 ورځو ترمنځ وخت نیسي، خو په بعضو مواردو کې بعضی ناروغان یا خپل وجودي مقاومت لري یا بعضی نورې موانع ایجادېږي چې کله دوی په معمول ډول که ضرورت وي چې 3 ساعته په کور کې کار ورسره وشي 3 ساعته وخت نه لري، نو هغوی سره هغه پروګرام مجبور یو چې عملي کړو، خو لیکن د 1 ورځې په ځای کېدای شي 2 ورځې ونیسي. بعضی معتادین کېدای شي زیات وخت ضرورت ولري.
کورنۍ درملنه د روغتون له درملنې سره څه توپیر لري؟
هغه درملنه چې په مرکز کې کیږي هغلته نو د معتادین شپه ورځ تقریبا 3 میاشتې په هغې کې وخت تېروي. په کور کې د 1 میاشتې نه 15 ورځو کې خو بعضي مریضان کیدای شي زیات وخت ولري. په مرکز کې دغه معتادین په انفرادي ډول تداوي کیږي، خو په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټرینینګونه ورکول کیږي. او بل دا دی چې په کورنۍ کې د معتادینو هغه هویت پټ پاتې کیږي. اکثره زنانه دا خوښوي کله څوک اجازه نه ورکوي چې مرکزونو ته لاړ شي، د کورنۍ ټول غړي ورسره هم هغه د تداوی پروسه یادوي او هم د مریض په تداوی کې دوی ونډه اخلي.
تاسو د څه ډول معتادینو درملنه د هغوی په کورنو کې کوئ؟
معتادینو ته موږ د دې حق ورکوو چې دوی په مرکزونو کې تداوی غواړي او که په کورونو کې. هغه څوک چې په کورونو کې تداوی غواړي هغوی یو د خپل هویت د نه ښودلو په باره کې فکرمند وي. بل ډېر زیات ښځینه چې څوک کورنۍ کې اجازه نه ورکوي او د دې وخت هم نه لري، ځکه ښځینه د خپلو ماشومانو په روزنه کې هم ډېرې مصروفي. بعضې مریضان هغه شرایط چې د مرکز دپاره وي هغه پوره کولی نه شي. بعضې که داسې رواني تکلیفونه ولري یا داسې تکلیفونه ولري چې هغه ډېر ساري وي، نو بیا اړینه دا ده چې دوی په کور کې باید تداوی شي. بلدار چې درې میاشتې وخت ورکوونه یو چاته ډېره مشکل خصوصا چې کار ولري، او په بعضو مواردو کې ټوله کورنۍ یعنی خاوند او ښځې حتی ماشومان دا ټول معتاد وي. په مرکز کې داسې په ګډ حالت تداوي مشکله ده، نو په کور کې هغوی ته ښه تداوي ورکول کېدای شي.
په دې ډول درملنه کې د کورنیو توجه او مسؤلیتونه څه دي؟
یو باید هغه د تداوی د ټیم سره د هغوی د سپارښتنو په باره کې دوی عمل وکړي. بل دا دی چې د نظارت چارې دلته د کورنۍ په غاړه دي. د ناروغ سره باید دوی ښه وضعیت وکړي. ناروغان داسې فشار لاندې رانولي چې هغوی خفه شي یا بیا احتیاط ته راوګرځي. بل دا دی ټوله کورنۍ په تداوی کې برخه اخلي. د تداوی ټیم دوی سره په ورځ کې کېدای شي دوه یا درې ساعته وي. نور هغه فالو اپ یا نور نظارت دا ټول د
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
وځي کومه کله هم د کوکنار بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاچې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار تازه له ښار څخه کور ته راغلی وي او ډیر خوشاله ښکاري چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. له دې سره سم سردار او کورنۍ سخت وارخطا کیږي. دا چې دروازه څوک ټکوي، اسلم او کورنۍ یې ولې وارخطا سو، او تر دې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلیمه څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا یې؟
یاره لالا، هر وخت چې په کلي کې د پولیسو موټر وینم زه وایم چې کوک نار اړوي.
ما ډارېږه نه اړوي، د پولیسو موټر خو هره ورځ په کلي کې تیریږي او را تیریږي.
بس لالا، دا نو ستا خبرې دي چې نه اړوي. خبر یې که نه، پرون یې په بر کلي کې د کوکنارو څو پټي اړولي دي.
بار کلی جلا دی او زموږ کلی جلا. لس کاله کېږي چې زموږ په کلي کې کوکنار کرل کېږي، خو تر اوسه حکومت نه دي مات کړي.
لالا، دا نوی والی ډېر جدي سړی دی. ټولو ولسوالانو او امنی قوماندانانو ته امر کړی چې کوکنار خامخا واړوي.
هر والی چې نوی راشي یو څو ورځې دېخوا واخوا منډې وهي، خو بېرته یې دره کورک شي. خو نه پوهېږم چې ته ولې دومره وارخطا یې.
زه ځکه وارخطا یم چې برما مو د پور په پیسو وایستله. د برمې ماشین او نور سامانونه مو هم د پور په پیسو واخیستل. تر څټه پورې په پورو کې غړق یو. که حکومت کوکنار مات کړل سوال ته باړ شو. و سړیا،
تاسې بې ځایه وارخطا یې. دا د کوکنار پاخه شوي او نه شي وهو. نه وینې چې څومره په زور کې دي؟ دومره تاریخ به وکړي چې هم به پورونه ادا کړو او هم به ډېرې پیسې را پاتې شي.
نو که یې مات کړ بیا به څه کوو؟ له هغه خلکو سره به څه کوو چې د کوکنارو تر وخته پورې مو پیسې په پور دنې اخیستې دي؟
ښه ته ووایا، څه شی مې کرلي وای؟
غنم یا بل شی به دې کرلي وای؟
غنم نو کله دونه پیسې ګټي؟
غنم که لږ پیسې ګټي له خطره خو وتلي دي. د کال غله خو یې را جوړوله.
ډېره ګټه چې کوي نو تاوان به هم مني. متل دی وایي ګټه په تاوان کېږي.
لالا، دا کار چې ته کوې دا سم قمار دی. قمار په قمار کې هیڅ چا خیر نه دی لیدلی. غریبان خلک یو، وایي لږې خوره تلې خوره.
زه څومره ورته خوشحاله یم او ته مې ډاروي. دا دې وبوګورې چې اول امن پیسې به وګټو.
خدای دې وکړي چې اول امن پیسې وګټو، خو داسې نه وي چې حکومت کوکنار واړوي او پر اوسنۍ غریبي شکر وباسو.
ښه، ته نور دا اندېښنې پرېږده، ما ته غوږ شه.
ښه ووایه.
په کلي کې خو نېغګران نه پیدا کېږي. زه به ښار ته لاړ شم چې د نېغ لپاره مزدوران راولم. ته په کوکنارو پام کوه.
کوکنار څوک نه غلا کوي. ته پر ځان پام کوه چې حکومت در باندې خبر نشي. او بل دا چې ډېر مزدوران راوله چې نیک ژر خلاص شي. هره شیبه کېدای شي چې پولیس راشي او کوکنار واړوي.
ما درته وویل چې هیڅ اندېښنه مه کوه. ټول کلي تاریا کرلي دي. وایي له عالمه سره غم نه غم.
لالا ته په خیر راغلې؟
هو په خیر راغلم. ولې خیر و؟ څه خبره ده چې داسې وارخطا یاست؟
خیر له کومه شو؟ هغه ستا غم لړلي کوکنار پولیسو مات کړل.
ټول یې مات کړل؟
و ټول یې مات کړل.
کله یې مات کړل؟
همدا اوس یو ساعت مخکې مات کړل.
بس دا نو د خدای کارونه دي.
دا ټوله ستا ګناه ده. لنګه غوا دې خرڅه کړه او په هغو پیسو دې تریاکو کړل، اوس به موږ څه خورو؟
ښځې غلی کېنه، یو خو تا حساب را خراب کړل. ته ودرېږه، زه ورځم.
وسړیه ته مه ورځه، داسې نه چې پولیس وي.
لالا ته مه ورځه، زه به ورشم.
نه پولیس نشته، زه ورځم.
ښه نو درځه، زه هم در سره ځم.
حاجي کبیره السلام علیکم.
وعلیکم السلام
حاجی صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام
حاجی صاحب. راځه کور ته، چی چای وڅښو؟
نه چای نسکم، بس یوازې یو خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کی. وای څه خبره ده؟
خبره دا ده چې ستا کوکنار خو پولیسو مات کړل. ما خو چې تا ته پیسې په پور درکولې، تا ویل د کوکنارو تر حاصلاتو وروسته درکوم، اوس به له کومه راکوې؟ ها
حاجی صاحب، تاریخ به مات کړی وي. شکر خدای خو لرم، خدای به پیسې راکی. لږ صبر راته وکړه.
درې میاشتې در راته ویلي وه، اوس شپږ میاشتې تېرې شوې، نور صبر نشم درته کولی. ما ته به همدا نن زما پیسې راکوې. بس
حاجي صاحب قربان دي سم، دا شپږ میاشتې دې صبر راته وکړ، لږ نور هم صبر راته وکړه. خیر دی،
که یو کال نور هم صبر درته وکم، پیسې به له کومه را پیدا کوي؟
نو چې نه یې لرو، تا ته به یې له کومه کو؟ ولاکه یوه افغانۍ را پاتې وي. یوه غوا مو درلوده، هغه مو هم د کوکنارو لپاره خرڅه کړه. ټولې پیسې په کوکنارو ولګېدې. اوس یوازې همدا یوه ټوټه ځمکه لرو، او بل د برمې ماشین او ورسره نور سامانونه پاتې دي. او بس
بس دغه د برمې ماشین او نور سامانونه زما بس دي، زما پور پیدا کېږي.
بس ستا خوښه ده حاجي صاحب.